د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. یوه بجه ده او له یوې بجې څخه تر دوو بجو په دې ګړۍ کې تاسو بېلابېل رپورټونه او مطبوعاتي کتنې اورېدلی شئ. په دې رپورټونو کې موږ د پرونۍ لواړګي چاودنې په اړه چې تقریبا شپږش کسان پکې ووژل شو د هغې په اړه تاسو ته یو رپورټ لرو. تازه حال درکوو. د زخمیانو سره زموږ همکاران غږېدلي دي، د قربانیانو د خپل خپلوانو سره غږېدلي. دا هر څه به تاسو ته در اورو، خو اول اسرار العالم مومند ته ورځو او د دې وخت خبرونه ترې اورو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د خبر ایجنسی په لوالګي سیمه کې پرون شوی چاودنه کې د ملوش میرو شپږشت رسیدلې. د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې د پولیسو په یو گاډی ریموټ کنټرول بمی بریچ شوی چې پکې شپږ کسان مړه شوي. او د مصر واکمنې پوځي شورا د دغه هیواد د پارلمان د تحلیل کولو اعلان کړی. د پاکستان په قبایلي سیمې خبر ایجنسی کې پرون شوی بمی چاودنه کې د مړو شمېر شپږشت رسېدلې او څه باندې اتیا کسان پکې ژوبل دي. دا چاودنه پرون سهار شاوخوا یوولس بجې د لوړګي د زخخیلو په اډه کې شوې وه. په پیښه کې د مړو شوو کسانو جنازې نن په خپلو خپلو کلو کې ادا کړې شوې. په دې موقع یو ځای ته نو مشال اډو ته صدا سویل.
ډېر خلک پکې بی ګناه مړه شو. پرون خلک روان وو، چا کور ته ضرورت یو شی ور، چا بل ور، چا بل اکور ته پینو سره لاړه، شهیدان شو. ټول جس خلک دي، چا سوزی خرچول، چا لسی خرچول، څوک هم داسې ګاډی والو دغه لاره حکومت خپل ما ویزه ورکول شي.
د خیبر چارواکو ویلي چاودنه د یو پیک اپ موټر په ذریعہ شوې وه. دوی زیاتوي په دې پیک اپ کې بارود ایښودل شوی وو. یو ځای حکومتي چارواکي ویلي د چاودنې هدف د یوې حکومت پلوه قبیلی غړي وو. دغه قبیله ځایي جنگسالارانو ته مزاحمت وړاندې کوي. تر اوسه د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې تېره شپه د پولیسو په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی بریچ شوی چې پکې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او اوه کسان نور ژوبل دي. د ځایي پولیسو تر مخه دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د پولیسو یو ګاډی د کوهاټ په رحمان آباد سیمه کې په خپل معمول ګش باندې روان وو. ژوبل او مړه کسان کوهاټ هسپتال ته وړل شوي. د دې هسپتال یو ډاکټر فرید اپریدی مشال اډو ته صدا سویل.
زخمیان دی پغی کې درې کسمو پېښور لره فرق درو، ایو هېډ انجری او بل چې کوم واسکولر انجری او یو ماشوم الکو، او دا دریم کس چې کوم دا هغه چې کوم دا پوسټر کې باندې لګیدل او سهای بالا غشي وډه مې شو، او دا نور چې کوم دی دا ماینر دی دلته کې مختل ځان سره اډمټ کړو.
د دې بمی برید پلا تاریخي طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې دغه سیمو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ټیمونو په داخلېدو د بندیز لګولو اعلان کړی. د طالبانو دغه ډله چې مشري یې حافظ ګلبادر کوي په خپل یو بیان کې ویلي د پولیو کمپین د لارې د دوی پر ضد د امریکا لپاره جاسوسي کیږي. بیان زیاتوي تر هغې به دا بندیز عملي وي تر څو چې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونه نه ودروي. د ریپورټونو له مخې د دا قسمه د لکو پمپلیټې پروند خالی پورس د سیمې په بازارونو کې تقسیم کړې شوې دي. د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پولیو وایرس زیاتره هغه ماشومان اغیزمن کوي چې په ګنده ماحول کې ژوند کوي. دا وایرس دغه ماشومان وژني او یا یې معذوره کوي. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې په کراچۍ کې د افغان زده کوونکو لپاره راغلي کتابونه دې پرېږدي چې افغانستان ته وروړل شي. په جلال آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې دی وایي پر دې سربېره چې ګیلانی ورسره ژمنه کړې وه کتابونه تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
زمونږ غوښتنه به تنه تل دا یو دا ده چې نور د افغانستان د معارف سره او د افغانستان د خلکو سره دښمني نه کوي. دوستي دې ته نه ویل کېږي چې د افغانستان د خلکو ژوند دی چې هغه د معارف پورې تړلی دی، تعلیم او تربیې پورې تړلی دی. دغه کتابونه دې په کراچۍ بندر کې بند دي او دوی دې وایي چې موږ د افغانستان سره دوستي کوو. نه، دا د افغانستان سره دښمني ده.
د افغانستان د ښوونځي استادان او زده کوونکي هم وایي چې د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي او غواړي د کتابونه زر هیواد ته ورول شي، خو د پاکستان حکومت لا هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکیه کې د یو جیل دننه اور لګېدلی چې په کې دیالس قیدیان مړه شوي. د چارواکو له مخې د هیواد په سیلو عرفا ولایت کې د یو جیل دننه او وروسته له هغې ولګېدو چې د قیدیانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. د رپورټونو له مخې قیدیانو د احتجاج دوران خپل توشکې یا تولیانو ته اور ورته کړو. په نوي منټو کې دننه په اور کابو موندل شو. د رپورټونو له مخې د کور د پیس او ډیموکراسۍ ګوند یو مشر هم په دغه جیل کې قید دی، خو نوموړی په اور کې بچ پاتې شوی. د مصر واکمنې پوځي شورا د دغه هیواد د نوي پارلمان د ختمولو اعلان کړی. د مصر پارلمان وروسته له هغې تحلیل شوی چې د دغه هیواد عدالت د جون میاشت په 14 نیټه د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتیجه لغوه کړه. د مصر دولتي اجانس میناوای د واکمنې پوځي شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتاوی پرون امر وکړ چې هیڅوک د پارلمان ودانۍ ته د ننوتو اجازه نه لري. اخوان المسلمین ډلې چې په وروستیو انتخاباتو کې یې زیاتې څوکۍ ګټلې، دا ګام یې د جمهوري پروسې ضد کودتا ګڼلې ده. د ایران ولسمشر وایي راتلونکی کال چې یې د ولسمشرۍ موده پای ته ورسیږي نو له سیاسته به لاس واخلي. محمود احمدینژاد له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د ولسمشرۍ دوه دورې ورته کافي دي او دی نه غواړي چې په دې برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن پر پل قدم کیږدي. ولادیمیر پوتن سږ کال د دریم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. او اخري خبر دا دی، په شام کې د ملګرو ملتونو د څارونکو مشر ویلي دي دوی په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد له کبله خپل کارونه او ګشتونه ودروي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له اسرار علم مومن څخه اوریدل. په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ درته دا رپورټونه لرو. خبر ایجنسی په لوړګي کې د وژل شوو کسانو مړې شپږشتو ته رسیدلې. دې پیښه کې د یو وژل شوي ځوان ګاونډی د هغه په اړه وایي،
اوس یې مې ټرک کړی و، ډېر ښه لکو، 15 وخته خپل منځ عبادت گزاره لکو، چې څومره دلته یاران دوستان دي، د کلاس ویلو دي، ګاونډ کې خلک دي، مشران دي که زنانه دي، ټول بې حده ډېر زیات خفه دي.
له کورمې څخه د ناامنۍ له وجې بې کوره شوي خلک په خپل کم کې اوبه نه لري.
ټکه اوبه نه لري چې وړکي واړه ټول د غرمنه مړه شول، پله لوڼو موتر مسونو کې اوبه راوړې دي څکانې ته.
د کوهار د 14 چشپ کسان پکې وژل شوي، حال هم درورو. او د باختر ستوري ادبي خبرونه هم د دې غړې برخه ده. د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رزم خبرونه په مشال ریډیو .com چې زموږ د ویب سټ پته ده هم اوریدل شي. د قبایلی سیمې خبر په لوړګي کې د تیر ورځې په شوې برید کې د وژل شوو شمیر شپږشتو ته رسیدلی. د لوړګي بازار دکاندارانو او سوداګرانو د دې پیښې د غندنې او ویر په موخه احتجاجي لاریون هم کړی دی. د سیمې اوسیدونکو هم دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې او سخت خفګان یې پېښودلی. په دې اړه زموږ خبریال رپورټ لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر جنسی په لوړګي بازار کې د زخخیلو په اډه کې په پورونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره شپږویشت ته رسیدلې ده او څه باندې اتیا کسان پکې جوبل شوي وو. د وژل شوو زیاتره کسانو جنازې بیګا ماښام وشوې او په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د لوړګي پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې په لویه کچه بارود استعمال شوي وو او د دغې پیکپ ګاډي انجن او چیسس هم ترلاسه کړی دي او د پیښې پلټنې یې پیل کړی دي. د یادې پیښې په حق لباندې یو ځایي اوسیدونکی عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي،
یاره دې چیر څومره مزاحمت وشي کم دی، ځکه چې خلک چې کنه دا یتیمان شو او پلاران یا مشران یا مزوره شو یا مړه شو او آلریډی دلته حالات داسې چې روزګار نشته او خلک د ډېر لوی مشکلاتو سره مخ دي. او یا داسې که ماشومان مزور یا مشران مزوره شي، د هغو بچو به څالي، د هغو زنانو به څالي.
او د دغې پیښې په حق لباندې د سیمې یو مشر ګل رحیم وایي،
ډېر خلک پکې بی ګناه مړه شو. پرون خلک روان وو، چا کور ته ضرورت یو شی وړ، چا بل وړ، چا بل ا کور ته پینو سره لاړه، شهیدان شو. ټول جس خلک دي، چا سوزی خرچولې، چا لسی خرچوله، څوک هم داسې ګاډي والا وو دغو له حکومت خپله ما ویزه ورکول شي.
او د خیبر سیمې یو ځوان فخرالدین په دې حکله خپل خیالات صدا سے سرګندوي.
په دې واقع خو دومره مزمت پکاره چې هغه الفاظ کې خو نشي. د دې سیمه باندې خفګان وي چې هر یو کور دې فکر تلای دی چې اخر زمونږ سکونه کړی دا چې زمونږ په هر وخت باندې یتیمان کګو زمونږ هر وخت شهیدان کګو زمونږ بے روزگار کګو زمونږ ته تکلیفونه کیږي زمونږ را یو بازار او دا امن ختم شو نو هر یو کس دی فکر وړای ری چې راتلونکی زمونږ ژوند به څنګه تیرو زمونږ دا روزگار پرېږه دا چې اوس به مونږ د ژوند څنګه تیرو نو دې فکر خو دومره خلک په ټینشن کې اچولې دي چې هغه سهار کومې ورځ ته کې دې سوچ کې چې رسبې به څه کیږي
نن په لوړګي بازار کې د تاجر یونین غړو په خپل سرونو او مټو باندې تورې پټۍ تړلې وي او د دغه پیښې غندنه وکړه او په دې پیښه کې د وژل شو او جوبل شو کسانو سره د یک جهته د پاره بازار هم بند کړ په دې حق لباندې د دغه یونین یو تن وای
امجد نامه مده مونږ دا فیصله د خپګان د وجه وکړه او د شهیدانو په خاطر باندې وکړه سبا د سبې پورې به دا بازار بندي
د خیبر هاوس د یو چارواکي په وینا په دې پیښه کې د وژل شو کسانو درملنه د پیښور په حیات آباد میډیکل روغتون کې روانه ده او دوی ته څه مالی مرستې هم ورکړې دي او چې کوم کسان پکې وژل شوي دي د هغوی کورنیو ته به هم زر مالی مرستې ورکړی شي یاد دی وی چې د دغه پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسله والې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې
اوریدونکو تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د پیخي پړه چا پر غاړه نه اخیستې په لوړګي کې به شوې دی برید کې ل اتیا او زیات کسان ژوبل شوي هم دي د دې پیخي د ښکار شو خلکو خپل خپلوان او ملګري د غم احساسات لري او په دې پیخي ژور خفګان خودل لري او خپل اوازونه یې د مشال ریډیو خبريال ته صدا سي ویل
ما نوم عاشق میر ده زما پلار وفات شو ده شکر میر زما درې ورونه دي او اړه دي یو مان لکشر ده او یو زما شری مپ کې خويندې دوه خويندې نو بس دمر خو غاندې شي هدا یې نه معلوم
زما نوم میرویس ده او دغه کلی د گاګری اوسیدونکی یم زمونږ یو خو ګوانډي او نوم یې مسلم او د هیرا پبلک سکول سابقه شاګرد او سې میټرک کړی و ډیر ښه لکو پنځه وخته خپل منځ عبادت گزاره لکو تلی و بازار ته ډیر زوردار دماکه وشو او په هغه دماکه کې ډیر زیات خلک مطلب چې شهید شو او په هغه دماکه کې یو دایمو ډیر زیات په خپه دي چې څومره دلته یاران دوستان دي د کلاس ویلو دي ګوند کې خلک دي مشران دي که زنانه دي ټول به حد ډیر زیات خپه دي
زید خان د دې ما کې زمونږ یو خو استاد عبدالرحیم مرغی ډیر خو استاد او سبق به خلک ته په شوق سره زده کول لیکن چا به سبق نو زن نو ورته وی چې شوق سره کړه بس زکه گی دا مونږ ته به قرآن شریف سبق ډیر خو استاد او ډیر کسان تیم ختم کړه او
ابراهیم دی علاقه کې ټول خلک ډیر خپه دي ځکه چې پس ورځې مې راګي او دا شی حکومت ته دا سوال کړو چې څه طریقه کې دا شی دا ختم کا او دې خلکو حفاظت وکا
ز ساحل پریدا خپورا سودا روانه و ژوند روان وو بیا چې دا مکا و شو دا سر سړی نه روخ لاړو ور سړی خپه دی دلګیر دی او بس مونږ دا سوال کو چې له امن راولي خیر دی راولي او مسالې چرته هواریږي په جنگونو باندې ملګرو امن خدای امن غواړو بس دا خبره ده اله د امن راولي ډېر خپلی روانو دغسې په تاریخ کې ما پیله ده نن ورځ دا ولي ده چې خوشکېدو پکې او بعد اورېږو بس والا چې زړم ژاړي نور به څه وایو
زما یار بادشاه سو فیصد خفګان دی په ټول پښتونه خبرې جنسي کړه ټول دې باندې ډېر خفه دي او خفګان خو پوره په ښکاره کوي پوه شوې مزاحمت دا مزاحمت که چې څه هغه کنه هر قسم مزاحمت دوی ټول یو لن نور کوي دا څومره خلک چې دلته راغلي کنه ټول غرمې ډوډۍ نه خو ټول دې باندې ډېر زیات خفه دي دې باندې
زما نوم چې خانولي شینواري دی زموږ په کې پرون ورو زخمي شو وایو کنه باقی دار څه کوله پوه شوې بیا خسته ژوند روانو خسولت او لګا خلکو بس خوب خوشاله او دا تقریبا څو وخت نه مطلب لګا لا په رحم کړه یو کنه په دې علاقه باندې پوه شو اوس په مثال بیا د ما کو شو خلک زخمیان شو سب کمر شو ډیر کورو د غم ورسی دا پوه شو نو بس په کار دی چې الله پاک موږ باندې رحم وکاو یو امن بیا راشي
اوریدونکو تاسو د هغه خلکو اوازونه اوریدل چې د خیبر په لوړګي کې پرونې چاودنه کې یا څوک زخمی شوی او څوک مړ شوی او یا هم د مغه سیمې سره تعلق درلود او په دغه پیښه باندې په دغه بمی چاودنه باندې ژور خفګان خوده دی یو بل بمی برید حال هم درکو په غیړه هم درته ریپورت لرو د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د پولیسو پر یو موټر د ریموټ کنټرول بم حمله شوې ده چې پکې د څلورو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې بیګا د شپې لس بجې شوي اوه کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. د کوارټ پولیس وایي تر دې پیښې وروسته د وسلوالو د نیولو لپاره خپلې هلې ځلې کړې دي. تفصیل زموږ د خبریال په رپورټ کې.
په کوارټ کې بامی چودنې له امله څلور پولیسانو په شمول شپږ کسان مړه او اوه کسان نور زخمیان شوي دي. د هسپتال د ریکارډ تر مخه په زخمیانو کې پنځه پولیسان هم شامل دي. پولیسو تر مخه د کوهاټ په رحمان آباد سیمه کې بم هغه وخت اوچودېدو کله چې د پولیسو ګاډی په معمول ګش باندې و. پولیسو د وینا چې بم د ریموټ کنټرول په ذریعې وشو. خالی په ورځ دغه پیښه د شپې په وخت قریبا لس بجې وشوه. د پیښې د کېدو وروسته په نښه شوي دیارلس کسان په سمدستي توګه روغتون ته ورسول شول. سپکې ډاکټرانو تر مخه څلور کسانو روغتون کې سا ورکړه. د زخمیانو په اړه د کوهاټ کې ډیر روغتون نه ډاکټر فرید افریدی مشال لډیو ته وویل
زخمیان دی په کې درې کسمو پېښور لره فرق لرو. ایو هډ انجری و ابر چې کوم واسکولر انجری و یو ماشوم الکو او د دریم کس چې کوم دا هغه چې کوم دا پوسټر کې باندې لګیدل او ای بالې غشي وډه مې شو او د نور چې کوم دا ماینر دی دلته کې مخبل ازال سره اډمټ کړو.
دا نامه متیاس په حدودو کې پولیسو ګاډي پسې بم د چودې دو پېښه ده کې دوه وروسته پولیسو او آرمی ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او سرچ اپریشن شروع کړو. د دغې پیښې په اړه موږ چې کله د کوهاټ پولیسو اعلی چارواکې ریپیو مبارک زیب سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې اړه سداسې وویل
نن سبا د دې علاقه کې حالات داسې دي چې پولیس او داخله کې یو بل سره لګیا دي. موږ کوشش کوو چې دوی راونیسو دي د سزا ورکړو دي جیلونو ته کړو دي خلاف کیسز وکړو ظاهر دي یو خپلې کاروای نه کوي او پولیس خپل طرف ته بندوبست وشته او سیکورټي ارینجمنټ زموږ پوره دي. خو بهرحال دا واقعات دي او نوی ویو راغلی دی او موږ لګیا دي باندې کار کوو انشاءالله.
په خبر نه قریبا 50 کیلومتره لری ضلع همکو او تر ادم خیل سره په لګي دو بندوبستي سیمه کوهاټ کې د دین وړاندې هم پولیس واکونه په نښه شوې دي. تر 2010 کال د کوهاټ په پولیسو کالونی کې ځانمرګې بریده کې دروسته یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته و.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
ورونکو مشال ریډیو ته غوږې. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د طالبانو یو قومندان حافظ ګل بهادر په دې سیمه کې د ګوزند ناروغي مخنیوي په څاڅکو ورکوونکو ډلو بندیز لګولل دي. په یو خبر پاڼه کې حافظ ګل بهادر ویلي تر هغه به د پولیو ناروغي مخنیوي کمپاین ته اجازه نه ورکي تر څو امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونه نوي ودرولي. روغتیایي چارواکي وایي دا ډیره ضروری ده چې د شمالي وزیرستان ماشومان ته واکسین څاڅکي ورکړل شي کنه نو دا ناروغي نورو سیمو ته هم خپرېدای شي. په دې اړه زموږ همکار نور تفصیل لري.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د ځایي طالبانو د مشر حافظ ګلبادر له طرفه ویلي شوی دي چې په سیما کې به تر هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول کیږي تر څو چې د غلطه د بی پایلوټ الوتکو بریدونه نه وي ودرول شوي. تیره ورځ په میرانشاه او میرعلي بازارونو کې د حافظ ګلبادر له طرفه جاري کړې شوې یوه خبر پاڼه کې دا خبره په ډاګه کړې شوې ده چې د دوی په وینا په سیما کې د ډرون بریدونو د وجې نه په سلګونه زنانه او ماشومان مړه شوي او بل طرف ته امریکا د پولیو د ناروغۍ په لری کولو باندې په اربونه روپۍ خرڅ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دوی ته د داسې خیرخواهۍ ضرورت نشته. د حافظ ګلبادر له طرفه ویشلې شوې خبر پاڼه وړاندې لیکي چې په پولیو مهمو کې د طالبانو خلاف امریکې ته د جاسوسي کولو احتمال شته دی. خبر پاڼه کې په اخره کې دا دړکا ورکړې شوې ده چې د نن په شمالي وزیرستان ایجنسی کې پولیو کترو بندیز اعلان کیږي او که څوک هم خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو په ورکولو ولیده شو نو د نقصان شکایت حق به ورته حاصل نه وي. دا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې په تیرو دوه کلونو کې 19 ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي دي نو که اوس د وزیرستان په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد د پولیو کتر ترې بند کړی شي، دا به د ماشومانو په صحت کم اغیز ولري. دا مو د فاټا سیکریټ صحت څانګې مشر ډاکټر فواد نه پوښتل.
سلور ملکونه دی، سب افریقا کی دی او افغانستان دی او پاکستان دی، چاقی کی دا وائرس صرف پاتے سرکولیشن کے دی نور طول دنیا نخلاص شو دی.
پدے اڑا موچ کلا دا شمالی وزیرستان ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ دفتر سرا تماس ونی ہو، نو دا پولیٹیکل ایجنٹ ٹیلیفون اپریٹر شیروز خان وینا وا چې دا پخوانی پولیٹیکل ایجنٹ دا بدلون نه پس نوے پولیٹیکل ایجنٹ لا راغلے نه دے، او ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ هم په موقع موجود نه دے. دوی اوے دا حافظ گل بہادر لاڑا خا ویشل شوی خبر پانا چارواکو ته هم رسیدلې دا، خلا تر دې دمه رسنیو ته پریسا موقف نه دی وړاندې کړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، قبایلي سیمې کورمه کې د عملیاتو او ناامنیو له کبله د کډوالو لپاره د دوراني کیمپ په نوم یو ځای جوړ کړل شوی دی. په دې کیمپ کې اوسیدونکي وایي دوی د څښلو او د مینځلو اوبه نه لري او نه هم ورته اوبه ورکول کیږي. کډوال وایي په دې اړه یې څو ځلې شکایت کړی خو د کیمپ انتظامیه د دوی دا ستونزه نه هواروي. یو کډوال مشال ریډیو ته ویلي ورځې شوې دي چې بچو ته یې ځانونه نه دي مینځلي او د ده په وینا د بچي ویښتې د شکڼو په څیر شخ ولاړ دي او د ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل زموږ خبري الله کوي.
د کورم ایجنسی په دورانی کیمپ کې د متاثرینو لپاره د سہولتونو کمی دی. متاثرین وایي چې په کیمپ کې د دوی لپاره د اوبو صحیح انتظام نشته. دوی وایي چې په ورځو ورځو د کیمپ انتظامیې لخوا دوی ته اوبه نه ملاویږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. په دې اړه یو متاثره کډوال خپل مشکلات مشال رډیو ته داسې بیانوي.
ما نامارې ګل اکبر د کوم لسیزا د اوبو مته یوې هفته کې یو یو پیرا وکیونه کې دومره مشکلات دومره چې تر مو ټینټو باندې ته وګرځي کوم شمول یخته وګور لکه څومره د شکانو ویخته غای دغه ببر وکنه په دغه نمونی لوړ هغه خبره د خیر دی واجن لوخي د مو ګانداری سپي وبشتان هغه نه بیماری دی متلګي کی د ځخانه حادثه مشکلات.
تیر کال جولای میاش په دریا منټه په کورم ایجنسی کې کوی سفید بناما فوزي اپریشن د شروع کی دورستا سده سرنځ دی. په دندو سیمه کې بیکرو شو کډوالو ته سہولت لپاره دورانی کیمپ جوړ کړی شوی وو. په سالورو فزونو باندې مشتمل په دې کیمپ کې د اف ڈی ایم ای د شمیرې تر مخه قریب شپاړه زره خلق کډواله ژوند تیروي. په دې کې زیاتره شمېره د ماشومانو او زنانو ده. د مزني کورم ایجنسی د مسوزو زوی مشت اولیشوسو سیمونه بکورشی متاثرین وای چې اوبو نشتوالی په وجه دوی بیا مجبور وي چې د خپل ځان لپاره د کیمپ نه لري د نورو سیمونه اوبه راوړي.
د محمد نواز ور ټټانګ ولایم لشرزایم پښتو شوالو پېسری شوالو دي ته اوسه پرې ټکه وبو نه لري چې وړکی وړه ټول د غرمنه مرچوالو پلا لونو موتر مسنو کې اوبه راوړي دي ځکانه ته بالکل سارا جوی نہیں بیار بنی خال منگولی لگی ندی کی موتا دور وہ سخت تکلیف دے.
پکیم کی دو ابو ضرورت پورا کول دو پارا درے ٹینکر گاڑی والا دی خو بیا هم دو متاثرین دو ابو ضرورت نہ پورا کی گی. دو متاثرین دو حقوق دو تحفظ لپارا جوڑا شوی دو شورا پناما دا کمیٹی یو مشر دا ٹاٹانگ کلی سید رحمان وائی چی سو وارے پا دے اڑا شکایت کڑے دے خو متاثرین تا دو ابو سہولت پور کولو دا کیم انتظامیہ خاموش دا.
پا جامی سر جرگی سرویش مو تو سیرا تم تو بویل نہ راوڑے اگا بس مسئلہ بین کی کلب یہ مسئلہ ڈیزل نشتا دی کلب یہ سمو گوڑی خراب دی نو مو سے پتی خود مو نہ شدل کہ حکیم کے ڈیز غلط تکلیف تھے نو مو سر خپل غو کو خغم مو مرست مو سر صحیح نہ کی و کور مو نہ کی سبل یا بنا بو کی بل بو کی نو مو سر صحیح کور نہ کی بوش.
پکیم کی دو ابو سہولت پنیشوالی مو چ کلب سیما کے دو قدرتی آفتوں دو نظم ادارہ فاٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی مشر مجاہد علی سر خبر اوکڑے نو مشال رڈیو تے اول چ ڈیز ضرب دغه مسئلہ په مستقل بنیادو حل کړی شي.
یونیسیف سره دی وخت کې یو ارګنایزیشن دسې دی فوک انټرپرایزز نمای دی فوک انټرپرایزز نه دوا د سیبل ارګنایزیشن نشته دا هغه اوبو سپلای کی هلته یو ټینکرې زړې دي اکثر وہ ټینکرې خراب شي خو بیا مو مطلب انتهایی کوشش دی
پسیما کې د ګرمۍ درجه زیاتې دو سره په کیمپ کې د اوبو ضرورت نور هم زیات شوه دی. د دورانی کیمپ متاثرین غوښتنه کوي چې په کیمپ کې د اوبو ضرورت په مستقله توګه حل کولو لپاره د کیمپ انتظامیه کوټلي ګامونه پورته کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې هم د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې غړو ته د خوراکي توکو د ورکولو بل لړۍ بل شوې ده. په دې کډوالو کې ځینې د خوړو د ویش په عمل انتقاد کوي. زموږ خبریال پی رپورټ لري.
ڈیرا اسماعیل خان ٹانکو پٹ پور سے مشتہ مسعود کا ڈول کا بائلون تھا دخوراکی شیون اور وشلو و بلا لڑائی لگ گیا شویدا ڈیرا اسماعیل خان ظفر آباد پر مرکز سے موجود ہوا کا بائلون چکم دخوراکی شیون دیویش نہ مطمئن نہ دی پدا رنگ جاگی جی
نام جی عمر گول دائی اوال چی کم سامان مشتہ ملا میں دو پاک سے چنا ہوا پاک سے بسکٹ بھی پاک سے پاپڑ بھی اوا ہوا مم سے آگا بھی پیشے پخے ہوئے پیشے آگا ٹول شینا مشتہ ویژنر وول اپ کیم شیٹ بندے چلی کلی دی آ شینا موگا نہ دی آ دبلا شینا دی آ دبلا شینا شی میرتا پیش پنجا شینا کام دی تخپل پہ یہ چے دا سما مسجد تصرین پ نمبر سی آغا شینا ٹول مشتا پرخ نہ ملا ویژ
زما ولا دنیا یا شاول نہ رغلا یا دا وتا تو شپی می شچے زرا رغلا یا دا دیتا گائی زرا دریم و گا دریم دن لامبار نر مند رسی ساتا گرمی دو خیلر مند راونی دی پتا نہ لگی جتا راشن کلا مشتا ملا ویژ یار ارے دے بازار کا سنتا ور کا وی نور کاسن غریبون روشی پتر دغه سه غوشی نور ته نه ورکاوی
یو بلکا بلی دو چخره کی شو یونای اخستی دی خوشحال دای نور کبالیانو ته د نظم او ضبط په دارنګ تلکین کوي
د الچو چکم پروگرام دا ډیر زبردست قسم دی خپل نمبر په بنو لګوي هغه خپل سیریل نمبر باندې هر سړی په قطار سره روسی او انټری کیږي شپ پرمن طریقه سره مو راشن خوسته درته مل شوې ده مسجد ته دای مو اپیل ده چې د منظم طریقه سره روسی او خپل راشن او خلی شور سره باد نه کوي
مشال ریڈیو د غیر دولتی تنظیم لواری ہومینیٹیرین ارگنائزیشن کوارڈینیٹر شفقت علی شاہ چې د قبایلانو دا شکایتونه مخ شکړل هغه وې
تاسو وینئ چې موږ دلته څومره په خطرې کې باندې کې نولې دې موږ ته د پکی بندوبست کړی دی د یخو بو بندوبست ورته شته تمبانه مرته لګولې دي بل دوی چې کم حق دی نو ا دوی ته موږ ډېر په خطرې کې سره وکړو اس قسم دلته کې فیوریټیزم موږ نه کوشش را دا کس چې کم نه نو دا د پلانکی سیب دی یا د سیب دی دا په سفارش رنو بالکل ټول پلین کې رنو موږ سوشل ارگنائزر دی دوی ته کم نه صرف دا نه دی چې بس دوی ته مونږ بورې تقسیمو اوړه ورته ورکو ور سره مونږ سوشل ارگنائزر لګیا دی دوی ته په هیلت باندې په ایجوکیشن باندې مذهبي توګه باندې لکه دا ټول خې خبرې هم سره کې هغه نه هم خبرې هغه نه علاوه دی ته مونږ راشن چې کم هر میچ دوی ته مونږ ورکو چې کم د ډبلیو اف پی د طرفه مونږ ته راشي راشن سکیل باکې د مونږ دوی ته مخامخ دی لګولې چې دې میچ کې تاسو لپاره کم کم شی اویلیبل دی دلته کې لکه ویټ فلور سمره دی سالټ سمره دی ایچ ای بی های انرژي بسکټ سمره دی پلمبیډو سمره دی دا ټول دوی ته چې کم نه مونږ ورکو خطری کے سر و منظم طریقے سر و زمان خود ٹول ڈیر خوشحالی دی زمان ارگنائزیشن نا
قبائلیون دا ہم یہی چھ تر چمرا پوری دی خوراکی شیونو ور وشل مرکزونا زیاد شوی نوی دی قبائلیانو دا مشکلات کا میدائی نشی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلم یار وایي پاکستان په کراچۍ کې بند د افغان سکولونو د کتابونو د پرېښودلو وعده نه ده پوره کړې. داود وفا پی رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان لخوا د کراچۍ په بندر کې د معارف ایسار شوي کتابونه ښیي چې دغه هیواد نه یوازې له افغانستان سره د دوستۍ چلند نه کوي بلکې دښمني کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ په جلال آباد کې وویل
هغه رسمي سفر چې ما پاکستان ته درلود د پاکستان د مقاماتو سره حتی سره هم سره موږ په دې موضوع بحث کړی او هغوی وعدې کړي متاسفانه په خپلو وعدو وفات نه ورسره کړي او زموږ غوښتنه به تل دا ده چې نور د افغانستان د معارف سره او د افغانستان د خلکو سره دښمنی نه کوي. د افغانستان سره ته څنګه چې دوی د دوستۍ ادا لري او دوستۍ غټي په دوستۍ شکل دی دوستۍ ترسره کوي او دوستۍ دې ته نه ویل کېږي چې د افغانستان د خلکو ژوند دی چې هغه د معارف پورې تړلی دی تعلیم او تربیې پورې تړلی دی. دغه کتابونه دې په کراچۍ بندر کې بند دي او دوی وایي چې موږ د افغانستان سره دوستۍ کوو نه دا د افغانستان سره دښمني ده. هر څوک چې زموږ د معارف دروازې تړي هر څوک چې زموږ د معارف په وړاندې زموږ د تعلیم او تربیې په وړاندې ستونزې جوړوي هغه د افغانستان دوستان دي او زموږ غږ دی چې په دې رابطه خپله دوستي ثابته کړي او د افغانستان د معارف کتابونه خوشي او افغانستان ته وسپاري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې عملاً په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي هم دغه عمل غندي. یو تن وایي
زما نوم سلیمان دا چې د پاکستان حکومت د افغانستان د معارف کتابونه په د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي دي دا بالکل د دوستۍ کار نه دی. د دوستۍ څه شي؟ دا د دښمنۍ کار دی. دلته چې دی په مکتبونو او ښوونځیو کې کتابونه پوره نه دي او که هغه څه چې دي هغه هم څه شکېدلي او څه څنګه د شاګردانو د استفادې وړ نه دي نو موږ په دې باندې ډیر زیات خفه دا د افغانستان د چارواکو دا وظیفه ده دغه مسله د نرم لارې نه کیږي په سخته دغه کې خو دغه کتابونه دغه د شاګردانو چې دغه کم د تعلیم او د زده کړې کتابونه دا باید حتمی راشي دلته
په ننګرهار کې خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په هیواد د وادو د نه عملي کولو او د دوه مخیتوب تور پورې کړ د خلکو په وینا دغه هیواد هیڅ کله د افغانستان ترقی نه ده غوښتي په دې اړه په جلال آباد کې پاکستانی قونسلګری له ځواب ورکولو ډډه کوي
د داود وفا رپورټ موري د اوریدونکو د خبرونې نیمه ته ورسېدې و نیمه بجه د اسرار عالم مومند خبرونو سر ټکی ور د پاکستان په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې پرون شوې به می چودنه کې د مړو شمېر شپږ ویشت ته رسېدلی او څه باندې اتیا کسان پکې ژوبل دي د خبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې تېره شپه د پولیسو په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی برید شوی چې پکې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او اووه کسان نور ژوبل دي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې دغه سیمو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ټیمونو په داخلېدو د بندیز لګولو اعلان کړی افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې په کراچۍ کې د افغان زده کوونکو لپاره راغلي کتابونه دي پرېږدي له اسرار العالم مومن مو د خبرونو سرټکی اوریدل اوریدونکو سریاز موساخیل ته غوګدو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ ټکی راوړي
نن کوم مختلفو رسپانو ته وګورونو دی کې هر رسپانه د خپل پالیسي مطابق خبر ته اهمیت ورکړي دی لکه د اردو ژبه رسپانه مشرق آج او جنگ او دغه رنگ د انګریزي ژبه رسپانه دی نیوز د وزیر اعظم د مردان د جلسې حال په سرخه کې راغستي او لیکي چې سازختونه یوازې د جمهوریت خلاف کیږي خدا بده ناکامه سره مخ شي د دې ترڅنګ د انګریزي ژبه دوه نور رسپانه ډان او ایکسپریس ټریبیون د لنډی کوتل 14 په اړه خبر په سرخه کې ورکوي ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې دغه 14 کې حکومت پلوي قبایل پرخه شوی او چې پکې شپږ یورپی پارلیمان کې یو قانون باندې غور روان دی چې ورسره پاکستان ته د 2014 نه اروپایي منډو ته به د کسٹم ډیوټي خپل سامان رسولو او خرڅولو اجازه ترلاسه شي او د دې مقصد لپاره پاکستان د 1300 کلونو راسه هلې ځلې کوي اداري زیاتوي چې د پاکستان لپاره دا یو مسله ډیره مهمه ده چې دلته د بشري حقوقو خیال نه ساتل کیږي د زنانو سره امتیازی سلوک کیږي د کم شمیره تپو حال هم خنه دی او د تپو ځای نشته د غرنګ حکومتي کارکردګي هم څه خاص نه ده او دغه لړ کې هیڅ اقدامات نه دي کړي د دې سره سره کرپشن او مخ ملازه هم ډیره زیاته ده اداري وایي چې توانای بحران هم دغه ستونزو کې یو ده او د دې یوازینی حل دا دی چې د دې لپاره پیسې ورکړي شي او دغه پیسې په سمه توګه استعمال شي د اردو ژبې ورسپانې ایکسپریس بیا په خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا تر هغه نوې چپې ته پام را ګرځولې دي او لیکي چې خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې 13 ورځ 14 شوچ بکی 15 تنمړو یو شمیر جوبل شو رسپانه لیکي چې دا د خپل نیویت لومبه 14 نه و بلکې د دین وړاندې هم ډېرې داسې 14 شوې دي او خصوصا په 1300 وختونو کې د 14 په شدت کې اضافه راغلی دا چې خای چې تر هغه او انتها پسند یو ور بیا منظم شوې دي رسپانه لیکي چې د دې 14 په شاده تر هغه او یوازنې مقصد دا دی چې اولس کې یره تر خور شي خدا ډېر خبره ده چې نه صرف اولس د دې حالاتو په خشن مقابله کوي بلکې هم د دې تر هغه او د خاتمه لپاره پوره زمدي رسپانه خیره کې وایي چې حکومت له پکار دي چې داسې واقعیاتو مخنیوي لپاره سکیورټی نظام نور هم مضبوط کړي او اولسته د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کم نه کم نقصان ورسی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د امریکا هندوستان او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه خبرو اترو او اسوسییټډ پریس خبری اژانس په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د ګوزن د ناروغي مخنیوي کمپاین د بندیز په اړه رپورټونه خبر کړي شاهین بنری د دواړو مهمه برخې دراوړي
د ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه امریکا او هندوستان یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې له مخه به دواړه هیوادونه د افغانستان سره درې اړخیزه خبرې ترې پیل کړي دا لوزنامه په امریکایي میډیا کې د هغه راپورونو سره سمې خوري چې پکې ویل شوی وو چې امریکا غواړي د افغانستان نه د وتلو نه وروسته هندوستان په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي په دغه راپورونو کې ویل شوی وو امریکا غواړي چې هندوستان د افغان ځواکونو په تربیه کولو کې یو لوی کردار ولوبوي ورسپانه لیکي دوړو هیوادونو د افغانستان سره جلا جلا ستراتیژیکی معاهده هم لاسلیک کړی دي. د نوي تنظیم د لاندې بعد درې واړه هیوادونه د یو بل سره د سلام مشورې عمل مخ په وړاندې بوزي. ولې په واشنگتن کې د سفارتي چارو پوهان وایي د پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو نو وروسته امریکایان په دې مجبور شو چې هندستان د ځان ملګری کړي. په راپور کې راغلي چې په کال 2010 کې امریکا د پاکستان په خواست په دې رضا شوی و چې هندستان د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د کانفرنس نه بهر وساتي. اوس هندستان په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه خپل یو کانفرنس جوړی چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. هندستان د کال 2001 راهیسې افغانستان ته 2 بلین ډالر ورکړی دي. بلخوا د ایسوسییټډ پریس خبری اجانس په یو راپور کې راغلی د شمالي وزیرستان یو وسلوال کماندان حافظ ګلبادر د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو عملی ته خبرداري ورکړی دی چې د هغه د واک لاندې سیمې ته دی ناراضي. د راپور تر مخه د خالی پورس په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر لخوا پامپلیټ ویشل شوی دی چې پکې لیکل شوی د پولیو پر ضد عمل دی ناراضي ځکه چې د دوی په جامه کې د سیمې ته جاسوسان هم راتلی شي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه دریو هیوادونو نه دی چرته چې د پولیو وایرس وجود لري. ایسوسییټډ پریس لیکي حافظ ګلبادر د پولی هغه اړخته د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد جنګیږي خو د پاکستان د فوج سره د جنگ نه کولو معاهده کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
رودونکو مشال ریډیو تاسو د نړۍ له حالاتو خبرې. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي د پریمانه زمکو او ښه آب و هوا په لرلو او د کرنې په برخه کې نړیوالو مرستو باوجود بیا هم زراعتي اداره په دې ونه توانېده چې د ضرورت وړ توکي تولید کړي. دوی وایي اوس هم له پاکستان او نورو هیوادونو څخه غنم، سبزي او میوجات وروړل کېږي خو خپلې هغه یې اغومره نه دي. په دې اړه نور حال له جلال آباده د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
کیش چې په عامه اصطلاح کې ورته کشت وایي د سپما داسې یو نجی بینک کاری ده چې په بازارونو او مارکیټونو کې پکې دوکانداران خپلې پیسې جمع کوي او په ټاکلي وخت یې د پچې اچونې وروسته یو ته ورکوي. په کیش کې له 100 تنو څخه تر 100 یا تر دې هم زیات کسان راټولیږي، ټاکلي اندازه پیسې یو تن سره هر ورځ جمع کوي او د 100 ورځو څخه تر 1 میاشتې په دوران کې پرې پچا اچوي. کیش اچونه
اوریدونکو بخنه غواړم کم رپورٹ چې د کروندګرو په اړه د جلالباد نه هغه به تاسو په نورو خبرونو کې ووري خو دا د کښت په اړه باندې یو رپورٹ دی چې زموږ همکار باز محمد عبد له جلالباد را لیکل.
کښت چې په عامه اصطلاح کې ورته کښت وایي د سپما داسې یو نجی بینک کاری ده چې په بازارونو او مارکیټونو کې پکې دوکانداران خپلې پیسې جمع کوي او په ټاکلي وخت یې د پچې اچونې وروسته یو ته ورکوي. په کیش کې 100 تنو څخه تر 100 یا تر دې هم زیات کسان راټولیږي، ټاکلي اندازه پیسې یو تن سره هر ورځ جمع کوي او د 100 ورځو څخه تر 1 میاشتې په دوران کې پرې پچه اچوي. کیش اچونه له ډېر پخوانه د پېښور په بازارونو او مارکیټونو کې رواج لري خو ننګرهار ته له پېښور نه راستنو شو کډوالو دا رواج له ځانه سره راوړی چې اوس د جلال آباد په اکثرو مارکیټونو کې د کیش دا لړۍ روانه ده او دکانداران هم ورته خوشاله دي. یو تن دکاندار چې 2 کاله پخوا له پېښور نه په کډه جلال آباد ته راغلی د کیش په ګټو راته وایي.
زه شمشاد خبرې کوم. پاکستان کې موږ اوسېدلو، موږ هلته به کښتونه اچول په صدر کې زموږ دکانو د رخ او هغې ځای نه چې موږ دلته کډه راوړو افغانستان ته او د هغې نه بعد موږ د رخ کار دلته شروع کړو. مدینه پلازا کې مال هم په قرضونو راوړلو، نقد نه وې. مسجد دپاره موږ څه دغه وکړلو، موږ ویلې دا کیش واچو. زما کیش راوتلی، زه ولاړم لاور ته، مال مې راوړلو. پې زما دکان پې ماشاءالله اوس ډک دی، ښه مال مې راوړی دی او کیش هم په ختمېدو دی.
یو بل تن دکاندار چې کیش راټولوي وایي چې له برکته یې خپل دکان چلوي.
کفیل مینوم دی د خالد هوټل کې د خوراک بروشي دکان لرم او د 12 ورځو کیش ما شروع کړی دی. په دغه کیش باندې زه خپل دکان هم چلوم او 12 ورځ کې چې کوم کیش وځي په ده باندې موږ یو پچا چو. خوشنصیب ورسره لیکو چې دا کیش دار چو خېږي نو کیش سړی ته تسلیمو.
د کیش دا لړۍ یوازې په مارکیټونو او بازارونو پورې محدود نه ده پاتې. اوس په کورونو کې د کورنۍ خزینه او ماشومان هم کښتونه اچوي. په جلال آباد کې راته د یوې کورنۍ څو تنه ماشومان د کیش د ګټو په اړه وایي.
زما سلمان نوم دی. مونږ په کور کې لس لس روپیه کې خرچ اوږي. د میز چې ډېرې پیسې و زمونږ شل کسان چې میز پوره شي چې چار ډېرې پیسې له ضرورت یې هغې لې ورکړو. یې په چا چا چې د هر چا ووتل هماغه لې ورکړو. ډېرې پیسې جمع کېږي.
زما نوم اسد دی. ما خپل کور کې تره زامنو سره خویندو ورونو سره کیش اچولی دی. ما نه پلار لس روپۍ راکړي او مور لس روپۍ راکړي. هغه زه لس روپۍ اسکول لویسم او لس روپۍ دلته کیش کې ورکړم. زما چې کله کیش راوځي زه پرې ځان له قلمونه کتابونه کاپۍ به پرې اخلم.
زما نوم عبدالله دی. اسکول نه پچې راشم بیا نیمه ورځ خپل تره سره کینم دکان ته. کپڑو دکان هم دی. هغې نه کار کوم. همالته د شپې پنځوس روپۍ راکوي. هغه زه کیش کې ورکوم. مونږ کیش لس کسانو شپږ میاشتې چلولی دی او څلور میاشتې پاتې دی. څلور کسان مونږ پاتې یو. زما دا خواهش چې بس دا کیش پوره شي نو ځان ته کمپیوټر والم.
د یادولو ده چې کیش اچونه د پیسو د سپما داسې شکل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د لږو پیسو په جمع کولو سره بنده ته یو ځایي ډېرې پیسې په لاس ورځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو د خبرونه تاسو د دې غړې په اخر کې اوریدل شئ. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په دې وروستیو کلونو کې د دولتي ځمکو زنګونو په سر قبیلې نښتې کیږي چې له امله یې مرګ ژوبله او اوږدمهاله لانجې روانې وي. اوس دا لانجې ستونزې څنګه هواریدای شي په دې اړه په خوست کې یو دو ورځنی سیمینار شوی چې نن یې دویم ورځ ده. نور تفصیل نقیب الله متنوال لري.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په خوست کې قبیلوي شخړې دومره زیاتې شوې چې نه یوازې دوی بلکې ځایي ادارې ټوله مصروفه کړې. والی عبدالجبار نعیمی په هغه دوه ورځني سیمینار کې چې د شنبه په ورځ د خوست په دولتي میلمستون کې جوړ شوی و د دولتي ادارو رئیسانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنې د بنسټونو استازو پکې ګډون کړی و. په خپله وینا کې ویل چې شخړې له حده زیاتې شوې او نور هغه چاته زغم او حوصله نه لري چې د دې شخړو تر شا دی او یا ورته لمن وهي.
بالکل بل لاره نشته. باید په قاطعیت سره دې ته مرور دا نشي کېدلی چې پلانکۍ بیا څوک خوابدې کېږي. قتل کول خپل خدای خوابدې کوي. قتل کول خپل د نظام امنیت چلنج کوي. قتل کول ته بل مسلمان کور روانوي بیا وایي ډله ییز مرګ شو دانه کې د نن څخه موږ باید پر دې باندې کار وکړو چې نور قتل کېدل، انسانان وژل، د چا کور خرابول نو موږ باید جدي قدم واخلو.
په دې سیمینار کې د خوست ولایتي شورا رئیس داود شاه مکنزوی ویل چې دښمن هم د دې شخړو تر شا دی او دوی باید له حکومت سره په ګډه مخه ونیسي.
تاسو پوهیږئ چې زموږ سره دښمن په څنګ کې دی. د دې نه په مستقیم ډول استفاده کوي چې زموږ په قومونو کې ستونزې را پیدا کړي تر څو قومونه په یو کم د بل قوم په مقابل کې وجنګوي. حتی قومونه په یو کم په خپل منځ کې سره دوې ډلې کوي تر څو د جنګ او د جګړې د بې اتفاقۍ سبب ګرځي. نو په همدې خاطر باندې زه په دغه قومو مشرانو باندې، علماو باندې دغه مسؤلیت د دوی دی. دوی باید په دغه کې د ولایتي ادارې سره رغنده همکاري وکړي تر څو د دې لپاره داسې لارې چارې ولټول شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال او ویناوال مفتي حبیب الرحمن ویل چې لومړی باید دولت په خپلو ادارو کې سمون راولي او هم د مجرمینو پر وړاندې ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې په دې صورت کې ولسونه ټول د حکومت ملګري دي.
خپل اداره مضبوطه کا مونږ د سره ویلوړي ول شي. مار تا ویلوړيو، ګور تا ویلوړيو، تا وطن سوتو، دا ملک سوتو، په دا ولاله کې مو تمره زړه پاتې کی ولا کدي بل چا تمره زړه پوبه دي ولا کدي خارجي په دې ملک تمره زړه پاتې کی خې پاتې سي مو دا مشکل عام ہوتا جوړ شوای دا خبر آی مو تو وطن آی مو دا ملک آی مو دا قوم آی مو دا رزغای آی مو دا زبود ار څه پیګم دا مسائل مون ټول حل کوي. زه ولی ثابت مینان دي چې قومونو په نام باندې ګټه ته در کوم چې ته خپل ادارې تلکه څنګه سمتا دي چې باډر نه غړلې دي او دا غلې څو خوشحال لغاسي بچور اته وسهګه اچا کې راي مو وای خدای تعالی دې ملګری دا.
دا سیمینار بنن یک شنبه هم دوام وکړي او په پای کې بزایي ادارې ته وړاندیزونه او د حل لارې مشوره ورکړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم په mashalradio.com ویب سټ کې واورئ. استاد د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه درورو د زموږ همکار باز محمد عابد تاسو ته جوړ کړی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې مو در دغه موضوعات راټول کړي دي. سر کې بدرته د پیښور پونتون د پښتو اکاډمۍ په هڅو د پښتو قلمي نسخو د خوندي کولو په حق له رپورټ ولرو. بیا به مو په جلال آباد کې د پښتو کتابونو لتاوده بازار هم خبر کړو، او په اخر کې بدرته د ځوان شاعر عبدالله پایکار په خوږې دکلمې د هغه یو شعر هم وړاندې کړو. رازو لومړی رپورټ تا. پښتو ژبه چې له زرګونو کلونو راهیسې ویونکي لري، د نړۍ د ژبو پوهان په دې باور دي چې پښتو د آریایي ژبو په کتار کې هغه ژبه ده چې لیک او لوست دواړه په کې له لرغوني زمانې موجود و. خو د پښتنو د سیمو د ستراتیژیک جغرافیایي موقعیت له امله د دغه ځای خلکو ډېر وختونه په جګړو کې تیر کړي چې له دې امله د لیک او لوست بې بها شتمنۍ هم له منځه تللي، سوځېدلي، لوټ شوي او تر خاورو لاندې شوي. له تیرې سه باندې نیمې پیړۍ راهیسې چې پښتنو د خپلې ژبې او ادب پراختیا ته کوم پام کړی، دغو هڅو ګټوره نتیجه ورکړي. په کابل او پېښور کې حکومتونو د پښتو ژبې، ادب او تاریخ بېلابېلې لرغوني قلمي نسخې راټولې کړي او له هېرولو یې ژغورلي. په دغه ترس کې د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ کتابتون د خپل جوړښت له پیله دغه مهمې موضوع ته پام اړولی، او تر اوسه یې په سلګونه بېلابېلې قلمي نسخې راټولې کړي چې دغه نسخې مهم تاریخي ارزښت لري. اوس د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ په ډیجیټل بڼه په سیډیګانو کې او هم د کتاب په بڼه د عامو لوستونکو او څېړونکو لپاره د دغه قلمي نسخو یو مکمل فهرست خپور کړی. د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ دغې نادرې او مهمې هڅې ته په یوه رپورټ کې لنډه کتنه کوو. پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د امریکا د قونسلیټ په مرسته د زړو خطي نسخو د خوندي کولو کار پیل کړی و چې اوس د پند د نشوالي په وجه له ځنډ سره مخ شوی دی. د اکاډمۍ غړي وایي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دا اهم کار ترسره شي. د پښتو اکاډمۍ مشر ډاکټر سلما شاهین وایي چې له 3500 زړو قلمي نسخو څخه د پښتو 4500 نسخې سیډي کړي او هڅه به وکړي چې ټولې نسخې محفوظ شي. دی وویل
US کنسولیټ فنڈنگ کړو پروجیکټ نو هغه چې 100 پیسې راکړې دا غي مطابق موږ سره چې کومه ته پښتو کلمین اوس کې سلونیم سا هغه موږ ډیجیټلایز کړې اراده لرو چې دا بیا هغه پریزرویشن په هغه شکل کو کې چې اوریجنل خطي نسخه موږ پریزرو کو نو کدې دې کې چې سلونیم سا د پښتو کې منسخې دینو هغه هم په هارد کاپی شته هم په سیډیز باندې شته.
دا چې په دې قلمي نسخو کې کومې ډېرې نایاب دي او تر اوسه کومې نسخې د چاپ په زیور سنبال شوي، یو ځل بیا ډاکټر سلما شاهین ته غوږ کېږو.
کې د شاهنامه فردوسی اوریجنل ده چې هغه موږ ډیجیټلایز کړی ده او اوریجنل کې پرته ده. بیا خوشحال خان خټک دیوان دی، رحمان بابا دی، داسې نور کتابونه، خیرالبیان، نو د هغې هغه کلمي نسخې موږ سره په کتابي شکل کې نه دي راغلي. تقریبا زیاتې پکې داسې څه لکه ارزانې خشکې دیوان موږ پرنټ کړی دی، اوریجنل کې دی، مخلص دیوان، احمد شاہ بابا، دا ټول دین او هغه کې زیات نه خو سپ کې شای شوی.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل وایي چې د بهرنیو هیوادونو په موسمونو او لایبرریو کې هم ډېری پښتو قلمي نسخې شته، په کار ده چې هغه هم په ریکارډ راوړل شي.
زه مدا یم چې زمون خطي نسخې په برټش میوزیم کې، په جرمنی کې، او په روس کې، او په بل ځایونو کې دي چې سکار هیوادمل سه پکړې هم دې سه متعارف کړی هم دي. نو دغه خطي نسخو د متعارف کولو سخت ضرورت ده. پښتو اکیډمۍ کې چې کومې خطي نسخې پرتې دي هغوی خو خپل هغه کتاب چاپ کړو، خو د پښتو خطي نسخې په ټوله دنیا کې موجودې دي او په دې باندې کار ضرورت.
استاد محمد اسب سمیم چې د پېښور پښتو اکیډمۍ په لایبرېری کې د قلمي نسخو ننداره کوله، مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ته هم پکار دی چې د اکیډمۍ زړې خطي نسخې خوندي کړي.
زما په اند دا کار د افغانستان حکومت رسمي فرهنګي حلقو ته پکار دی. کله د نسخه څېړنې او د نسخه د کار کوونکو شمیر زیات دی، هلته د تحقیق اصول تر دې نسبتا نړیوال دي او اسانۍ هم ډېرې دي. نو هلته هغوی حکومت ته پکار وو، علوم اکاډمۍ ته، د کابل پوهنتون ته پکار وو چې هغوی دغه خپلې نسخې ټولې راټولې کړې وې او تر دوی د مخه هغوی نړۍ ته وړاندې کړې وې. زما هم دا اوس هم د رفیع صاحب نه او د ښاغلي هیوادمل صاحب نه دا هیله ده چې په دې برخه کې یو عملي ګام او عملي هڅونه وکړي، هماغه علمي ادارو ته د دوی چانس او مخه ورکړي.
د پښتو اکاډمۍ غړی او د خپرونو مسؤل ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي چې د قلمي نسخو تذکیره یې په پښتو او انګریزي ژبو کې خپره کړي چې ډېر ژر به یې د اکاډمۍ ویب پاڼې ته پورته کړي.
پښتو اکاډمۍ هم دا اراده لري، ویب سایټ هم اوس لانچ کړی دی، دغه میوزیم ارسه پکې ورکړل او دینه پس ان شاء الله دا زموږ را در چې دا دواړه کتابونه اون پښتو او اون انګریزي چرته چې دا مینوسکرپټ دا قلمي نسخو ذکر پکې شوی دی چې دا ورته مونږ اوخې جو واړو او خلک ګوري نو چې دونه خبر ته پته وي چې یې اکیډمي کې په دې موضوع باندې دا قسمه یو نسخه پرته را سومره زړه ده سومره زما په کار راتلې شي زبې باندې کار کولای شم. نه که د ویب سایټ په دغه باندې پرانستې کوي نو اوم اته نه کولای شي دغه او کنی نو لیبرټ ته
حکومت ورسره مرسته وکړي نو هغه ټولې قلمي نسخې چې سیډي شوي او یا تر دې وروسته سیډي کیږي ویب پاڼې ته پورته کړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ترې پښتانه او نور نړیوال ګټه پورته کړي. قدرمنو مینوالو، که پېښور د پښتنو د زاړه فرهنګ تاریخي اثار ژغوري نو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته په جلال آباد کې هم پښتانه فرهنګیان تر پخوا زیات د خپل فرهنګ د غوړېدا کار ته هڅېدلي. د کتابونو د چاپ او خپرابي او بیا یې د خرڅلاو بازار دغلته د مخکې په نسبت تود شوی. د دغه واړه ښار په بېلابېلو مارکیټونو کې ګڼ کتاب پلورنځي فعال شوي چې نه یوازې کتابونه عامو لوستونکو او زده کوونکو ته برابروي بلکې په خپله یې خپروي هم. لس کاله پخوا دغلته دا ډول ادبي او کلتوري هڅې د خوب لیدلو، خو لکه چې پېښور پرې اغېز وکړ فرهنګي مینه یې په رګونو کې راڅرګنده شوه. د جلال آباد د کتابونو د ګرم بازار خوا ته سر ورښکاره کوو او د کتابونو له پلورونکو او مینهوالو سره غږیږو. لسمو دی راهیسی د جلال آباد ښار د کتاب خپرولو او پلورلو په لوی مرکز بدل شوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د جلال آباد کتاب پلورنځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه راوړل کیږي او کاروباریان یې له خرڅلاو څخه هم راضي دي. د ګودر کتاب خپرندوی ټولنې مشر عزت الله ځواب وایي چې پخوا به په یوې بوجۍ کتابونو پسې پېښور ته تلو، خو اوس چې د خپرندوی کار پیل کړی د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه ترېنه په بوجیو بوجیو کتابونه وړل کیږي.
داسې یو وخت و چې زه به پېښور ته د یو بوجۍ کتابونو پسې یا د یو کارتن کتابونو پسې وتللم، خو هغه به مې راوړل او دلته به مې بیا پلورل. په 1950 لمریز کال کې کله مونږ خپله خپرندوی ټولنه جوړه کړه، ګودر خپرندوی ټولنه، نو مونږ اوس کتابونه خپل چاپ کوو چې تر اوسه مو 130 عنوانه بېلابېل ذوقي او علمي ادبي او تاریخي هر ډول کتابونه چاپ کړي دي. بېلابېلو ولایتونو تونونه کتاب لورون کی راضی او زمنګ نه په بوجیو بوجیو کتابونه وړي. دا د دې سبب شوه دی چې د کتاب لورون کو د خبرندوی ټولنو کارونه خښوي دي.
د ممن خبرندوی ټولنې مشر نصیر ممند هم د کتاب د خرڅلاو نه راضی دي او وایي چې اوس د زرو ټوکو پر ځای هر کتاب 2000 ټوکا چاپوي.
خو به چې مونږ یو کتاب زر جلد چاپ کولو، اوس مونږ هغه کتاب 2000 جلد چاپ کوو، نو په خو پرتلو د مطالعه هغه فرهنګ خلکو کې دی. مونږ خو دلته اوس مونږ علمی کتابونه چاپ کوو لکه ادارې برخه کې اقتصاد او زراعت یا ادبیات وي، نو د پنتون اړوند کتابونه، د پنتون درسي کتابونه ناول بکې ځینې سه د خو شاعرانو شعري ټولګي د هر رقم کتابونه چې راځي دا مونږ چاپ کوو. د خاص لړۍ خو اوس نام خدا ډېره ښه ده.
یوازې کتاب پلورونکي نه، بلکې د کتاب مینوال هم خوښتي چې په جلال آباد کې ورته د خپل ذوق سره سم کتابونه په لاس ورځي. یو تنې مشال راډیو ته وویل،
زما نوم حیات الله گهیز دی. مخکې په پرتله اوس د کتابونو دغه ترلاسه کول چې ډېر زیات اسانه شوي دي. مونږ به دغه څو کاله مخکې مجبور وو چې د خپلې خوښې په کتاب پسې پېښور ته لاړ شو. اوس دلته کتاب ډېر پراخه دی، خلکو ته هم په اسانۍ رسېږي. لکه اوس که وګورو هغه د کتاب د مینوالو کوم ذوق چې دی هغه هم په پام کې نیول کېږي، او کتاب په ډېر ښه سخاوت سره په ښه معیار سره چاپ کېږي.
یو بل تن وایي چې هره ورځ د کتابونو مارکیټ ته ورځي او نوي چاپ شوي کتابونه ترلاسه کوي.
ضیاءالدین همت مل یم، شاعر او لیکوال یم. روزانه دلته د کتابونو لپاره راځم، ګورم کوم یو نوی کتاب راغلی او هغه زما د خوښې کتابي نو ضرور یې اخلم، او کتاب سره ډېر علاقه لرم، مینه لرم. او کور کې مې ښه غټه الماری ورته جوړه کړې ده، او کور کې راته کله کله دا هم وایي چې بغیر له کتابونو بل کوم کار لرې او که نه لرې. زه شپه حقیقتا تر ناوخته پورې مطالعه کوم.
پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د پښتو ژبې د ودې په لار کې د کتابونو خرڅلاو نیک شګون ګڼي.
دومره اوسم بازار دومره تود نه دی. ما دا هیله پیدا شوې چې پښتانه ورورو د کتاب اخیستلو لپاره هم هماغه پیسې چې په ګرځن تلیفون په کارتونو ورکوي دغسې کتاب باندې هم پیسې ورکي. دا هڅه میلان نیک مرغه ډېر شوی دی. زه په دې باندې باور لرم چې دغه ډېروالی ضرور یو څرنګوالی هم رامنځته کوي.
د یادولو ده چې په جلال آباد کې تر لسو پورې کتاب خپرندویه ټولنې او په یو مارکیټ کې تر 500 پورې کتاب پلورنځي فعال دي چې اکثره یې له خپل کار نه خوشحاله دي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، عبدالله پیکار داس یو شاعر دی چې د خپلې ځانګړې لارې له برکته د شعر عمر د دل عمر څخه سو چند لوړ ښکاري. هغه که په ټولنه د شعر په ژبه تنقید کوي او که حماسه په رومان کې رانغاړي، په داسې هنري انداز یې انځوروي چې باذوق لوستونکي هم ورته ګوته په غاښ شي. د موسیقۍ په نوم د ده یو شاهکار شعر درته د همده په ښکلې دیکلومه کې وړاندې کوو.
موسیقی داد سین چپے چ مست مست غرزی، داد سین چپے چ مست مست غرزی، جنگ ویل لڑو غرو سر سرونا، دغ شور کے ہم چو رنگ توازن وی، تر ساحلا چراور سی مو چنا، تر ساحلا چراور سی مو چنا، دا بادنا چرا بالو زی خوارشی، وڑولی وزر په غرزنگ وی، لهر شخص سره تال اوڑی را اوڑی، په هر تال کې آوازونه رنگ پرنگ وی، په هر تال کې آوازونه رنگ پرنگ وی، د اسمان سینه چې ډکا لمستی شي، للمنو نا را چند وحی گردونا، پڑیر زوک پڑیر خرام وائی سندره، چراغان د محفل بی تندرنا، چراغان د محفل بی تندرنا، دا جنگی آس چه چلور گامونا اخلی، دا ترپای و موزونا ترانا، دا دا پر ملائے چھ دا جنگ جنڈر پی گی، دیر پاکی دا سرٹو لخزان دا، دیر پاکی دا سرٹو لخزان دا، نارے د زر کو زانو د تنظرو، ازانگی شیرا خری پدامانونو، غبرگ غبرگ را روانی بی نغمی چی، دوگ د بحر چپیشی د سازونو، دوگ د بحر چپی شد ساسو. تا د پیغلې لمړوند اورېدلې ترنم د باوګانو د بنگړیو یاد خپلی زندانی چلنی پلاس کې لاهوتی غونډې شرنګار د هت کړیو لاهوتی غونډې شرنګار د هت کړیو دغه هر څه چې ته اورې یای وینې بس په هر څه کې خلقت د موسیقۍ دې اسرافیل تا خدای شپې لای پلاس کې ورکړه له انسان سره فطرت د موسیقۍ دې له انسان سره فطرت د موسیقۍ دې
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې در سره خپل کوربه باز محمد عابد اجازه غواړي خاد او آباد اوسئ
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راو لے گئی
بالکل تاسو اس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس لاری خپل پیغامون راو لے گئی دا ایس ایم ایس لپارا زمونگ شمیرہ دا
0-3-3-2-5-3-3-3-5-1
نو بیڑا اکڑے ہم دا اس مکتا ایس ایم ایس راو لے گئی